کې چې نن سبا د ماشوم پیکاسو په نوم مشهور شوی دی معلومات اوري. عبید الرحمن بصیرت خپل شیرونه راوروي.
زه خو ډېر بترینه لري ګرځېدم، خدای ګوډه ور خدایي خسته زیم.
په کتابتون کې اورو چې په تیره ونه کې کوم کتابونه چاپ شوي دي. له شاعر او لیکوال غنمرنګ کوچی سره مرکه.
او ما ټوله ورځ داستا په انتظار کې کړل تیره کوچه ته ما خام راغلی لغره د کاکا زه.
درې لنډې کایتونه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان ځدران د تیرې ونه فرنګي خبرونه راوروي.
چین د فرهنګي څېړنو په برخه کې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت سره همکاري کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د زمري د میاشتې په 19مه نیټه په کابل کې د چین له سفیر سره وکتل. د باختر اژانس د خبر له مخې په دې کتنه کې د اطلاعات او فرهنګ وزیر د فرهنګي څېړنو په برخه کې د دغه هیواد د همکاري غوښتنه وکړه. همدارس په فرهنګي او ټولنیزو برخو کې د ګډو څېړنو د پراختیا او د علمي او څېړنیزو غونډو د جوړولو په باره کې هم خبرې وشوې. د چین د ولسي جمهوریت سفیر په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د افغانستان او چین ترمنځ د سرحدي ساحو له سروې وروسته به په دغو ساحو کې د ټولنیز او تعلیمي انکشاف زمینې او امکانات برابروي او په نږدې راتلونکي کې به د بدخشان ولایت ته سفر وکړي. په پای کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د چین سفیر ته بلنه ورکړه چې د ورېښمو د لارې او تصوف په نړیوالو سیمینارونو کې چې په نږدې راتلونکي کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا په افغانستان کې جوړیږي ګډون وکړي. د زمري د میاشتې په 20مه نیټه په هرات کې د میناتوري شپږم دوه کلن نندارتون پرانیستل شو. دغه هنري نندارتون د هرات پوهنتون د استادانو، محصلانو او د ځینو مدني فعالانو په ګډون د ښکلو هنرونو په سالون کې جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د هرات د هنرمندانو 224 هنري آثار نندارې ته وړاندې شوي او د 15 ورځو په مخه به د مینوالو لپاره پرانیستې وي. امریکایي سینمایي ستوري اماستون د 2018 کال زیات عاید لرونکي سیمایي لوبغاړي وپیژندل شو. اماستون په تیرو 12 میاشتو کې شپږ 20 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړی او په 2018 میلادي کال کې د نړۍ تر ټولو زیات عاید لرونکي خزینه سینمایي لوبغاړي وګڼل شو. 28 کلن اماستون په وروستیو کې پر هالیوډ په دې خاطر سخت انتقادونه کړي ول چې د خزینه او نارینه سینمایي لوبغاړو او کارکونکو ترمنځ توپیر کوي. لستون وروسته جینیفر انیستن د عاید او په نړۍ کې دوهم ښځینه لوبغاړې ده. انیستن هم امریکایي ده او په یو کال کې 25 میلیونه او 15 لک ډالر ترلاسه کړي دي. انیستن په 2018 کال کې 40 میلیونه ډالر او په 2015 میلادي کال کې 250 میلیونه ډالر ګټلی وو او دواړه ځلې د کال تر ټولو زیات عاید لرونکي ښځینه لوبغاړې ګڼل شوې وه.
څومره مخکې لس کلن فرهاد نوري چې نن سبا په سربیا کې کډوال دی د خپل انځورګرۍ نندارتون په دې خاطر جوړ کړ چې له هغو سرب ماشومانو سره چې د مغزو په سرطان اخته دي مرسته وکړي. د فرهاد د اثارو نندارتون د انځورګرانو توجه جلب کړه او د سربیا رسنیو د وړوکي پیکاسو په نوم ونوماوه. تر نندارتون څه موده وروسته د سربیا ولسمشر د نوري کورنۍ ته د تابعیت وړاندیز وکړ. نورال زموږ همکار اجمل آندرا کوي.
د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ په بلګراد کې د لسکلن فرهاد نوري او د کورنۍ لسلورو غړو سره وکتل او دوی ټولو ته د سربیا د تابعیت وړاندیز وکړ. د سربیا ولسمشر فرهاد نوري ته دا یو تعلیمي بورس د ورکول ژمنه هم وکړه سو د انزورګری په برخه کې استعداد نور هم وروزل شي. سربیا رسنۍ وایي د نوموړي پلار ته هم د دندې ورکول ژمنه شوه. فرهاد نوري ته په دې وروستیو کې سربیا رسنۍ د وړوکي پیکاسو نوم ورکړ. هسپانوي پیکاسو د شلمې پیړۍ ستر انځورګر ګڼل کیږي. لسکلن فرهاد نوري له اتومي اشتراي سي د بلګراد خار په یو کم کې خپل مور او پلار ورونو سره ووسی. د نوموړي په خلو انځورونو کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل او د سوریالیزم د سوبک د انځورګر سلوادور دالی انځورونو ډیره پاملرنه وراړولې او نوموړي په یو ستوري بدل کړي. فرهاد نوري تیرونی په سربیا کې د مغز په سرطان د اخته ماشومان سره د مرستې په هدف د خپل انزورونو یو نندارتون پرانست. نو مولای له خپل کورنۍ سره هغه وخت سربیا ته تللی و چې د بالکان له لارې لویدیځې اروپا ته د افغانانو د تلو بهیر زور اخیستی و، خو له کله چې دغه لار وتړل شوه هغه له خپل کورنۍ سره په بلګراد کې بند پاتې شو. د فرهاد نوري پلار وایي غوښتل له خپل کورنۍ سره سویس ته ولاړ شي او هلته ژوند وکړي. د سربیا ولسمشر د نوري کورنۍ ته په خطاب کې ویلي، موږ د سویس په سیر بډای نه یو، خو تاسو به بلګراد د یو ښکلي خار په توګه ووینئ. که تاسو غواړئ دلته پاتې شئ، موږ تاسو ته د تابعیت حق درکوو. د سربیا ولسمشر د افغان کورنۍ ته ویلي، زموږ پالیسي د مخلصانه دوستۍ، یووالي، د کډوالو او هغه کسانو سره چې راتلونکي ته هیله من وي د مینې پالیسي ده. که تاسو خپل راتلونکی زموږ په هیواد کې وینئ، درته هرکلی وایو. د فرهاد نوري کورنۍ نه دی ویلي چې د سربیا د ولسمشر الکساندر ووچیچ دا وړاندیز منلی او که نه. د فرهاد نوري د انځورګرۍ استعداد هغه وخت راښکاره شو چې په بلګراد کې د نقاشۍ په یو کورس کې ګډون کړی و. دغه کورس د یوې مرستندویه ټولنې لخوا د کډوالو په ناغوښتونکو لپاره جوړ شوی و. د کډوالو فاونډیشن په نوم دغه ټولنه وایي، نوري وروسته د هنر یو ښوونځي او د عکاسۍ یو کورس ته واستوه چې خپل استعداد ته وده ورکړي.
رادیوی مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
انجینیر عبید الرحمن بصیرت له څو کلونو راهیسې شعر لیکي. بصیرت وایي، زه مهندس یم، مهندسی سمه دمه شاعري ده. ښاغلی بصیرت د دې تر څنګ چې غزل لیکي، ګڼې ترانې هم لیکلې دي. مرکه مې ورسره کړې، دا اوریدلو بلنه درکوم.
بصیرت صاحب، تاسو انجینیر یاستئ او د دې تر څنګ دا ډیر کلونه کیږي چې شاعری کوئ، لیکوالی کوئ. سره له دې چې شاعری ذوقي مسله ده، خو وخت غواړي. تاسې له دې دومره ډیرو مصروفیتونو سره چې لرئ، څنګه وخت پاسئ دغه ټولو مسایلو ته؟
آرکیټیکچر زما فیلډ آرکیټیکچر دی، مهندسی ده، نقشې جوړول دي، ساده په ساده خبرو. او مهندسی آرکیټیکچر از د کمبینیشن آف آرت اینڈ ساینس، یعنی آرکیټیکچر مهندسی د فن او د ساینس علم یو مجموعه ده او ډیر ژور تړاو لري شعر سره، شعریت سره، غزل سره، تغزل سره. او عمدغه وجه ده چې په مهندسی کې هم موږ منظم اشکال لرو او غیر منظم اشکال لرو. او اوسنی اشکال چې دی غیر منظم اشکال یا irregular curves چې دی، دا عام ډول معنی چې یوز شي، استعمال شي، نو نقشه کې نوښت رامنځته کوي. او انوویشن موږ په نقشه کې ویوم دیتا چې هغه څه پکې راوړو کوم چې چا مخکې یعنی نه راوړل شوی. پخوانی شیانو سره یو ځای کوو، پخوانی لکه پخوانی قالبونه، پخوانی شیان، پخوانی نقشې چې دي دا سره یو ځای کوو، تنوع راوړو.
په دنیا کې چې ما کتلی ده، یو په مجموع کې له قواعدو، له قیدونو، له بندونو، له تعریف شویو شیانو نه یوې تیښتې ته تمایل ډیر سوی ده. او فرضاً په شعر کې، په هنر کې، دوی ټول کوشش کوي چې یا له دې نه وتښتي او یا یې داسې کړي چې مختلف مکتبونه په هنر کې دا سره ګډوي. ستاسو منظور هم داسې یو شی ده؟
بالکل همدغه شی یو شی ده. او دا هم ضروري نه ګڼم چې خامخا په شعر کې دي قافیه، ردیف او یا یو معین نظم لکه یو سیلابه، دو سیلابه، درې سیلابه، یعنی په دې دي برابر وي. منګه یو غزل لیکو پاس چې دی یو سیلابه ده، ایکس قافیه لري. دویم هم یو سیلابه ده، ایکس قافیه لري. دا دریم چې کوم غیر یعنی آزاد ده د قافیه نه، دا کچیرته یو سیلابه راوړو، دې سره اضافه، درېو سره اضافه کولی شي، څلورو سره اضافه کولی شي، خو تر دې حده پورې چې منګه د قافیه باید دومره ضربې ته په یوله سیلابه کې راوړو چې پاس قافیه منګه د یاد ونوځي. لکه غزل ده، قصیده ده، ترجیح باندې، توجیه باندې، لنډۍ ده، په لنډۍ کې لنډۍ ویلی شو، په غزل کې غزل ویلی شو، په قصیده کې قصیده ویلی شو. ضروري نه ده چې خامخا زر تر زره په همغه سیلابونو باندې تکرار کړو.
بصیرت صاحب، تاسو چې ما څومره لوستي یاستئ، په شعرونو کې مو یو ډول قواعدو تیښته لیدله کیږي او تاسې یو تمایل لرئ چې کوشش کوئ، لکه مخکې چې وویل، حتی په غزل کې ډیره پابندي نه لرئ، له دغه قواعدو نه هم کوشش کوئ چې ځان فارغه کړئ. نویو جوړښتونو ته داسې تمایل ستاسو په شعرونو کې لیدل کیږي. مخکله دې چې په دې خپل تمایلات او خبرې راته وکې یو نمونه به مد شعر وورو.
زما وسنه شعر دی دا ورته ویمه، داسې خوند بکړم لکومه چې خبرې دې هم ووینم بوی کړم او وې څکم لمس کړم او وای اورم، داسې ژوند بکړم لکومه چې په سا کې دې عطرین عطرین راشین شم او خیال کې دې رنگین شم، داسې شان بکړم لکومه چې تمینه میکړه حصہ لپینځو هوا سوډیرا ټولا مانا شي چا پیرا ویرا سترکان دهیرا، داسې آن بکړم لکومه چې پرون دې هم زوت راشما رون او دا نن دې سپین سپېڅلې وغزو ما تر سبا، داسې څنګه به یو بل شو چې ته جوړه شې لمانه او زه جوړ شم لتانه.
بصیرت صاحب، په دې شعر کې مو ډېرو جالبو مسایلو ته اشاره کړې وه. زموږ په ټوله شاعري کې د مختلفو حواسو په باره کې خبرې نه دي سوي. موږ معمولا یا مو یو څه اورېدلي یا مو کتلي دي، لیکن تاسو هغه کوم پنځه حواسه چې دي په خپلو غوښتنو کې مو چې لرل دا مو ذکر کړي دي او دا ډیره جالبه موضوع ده. البته ستاسو په نورو شعرونو کې هم داسې تمایلات شته دي، ولې غواړئ چې له دې قواعدو نه په مجموع کې یوه تیښته وکړي؟ حال دا چې ستاسو دا مسلک چې ده دا نظم غواړي.
د قواعدو نه تیښته دا نه ده، دا خپله قاعده ده. قواعدو نه تیښته خپله په ماته، یعنی په که په شعر کې وي هغه ګرامر دی، الفاظ دي، الفاظ دي او دا خپله قاعده ده، یعنی قاعده پکې مراد شوې ده، وزن پکې مراد شوی دی، شعریت پکې مراد شوی دی، تغزل پکې مراد شوی دی. کوم چې ډیر زیات یعنی اهم شیش شعر څه معنی؟ یعنی شعریت، خوند اخستل او خوند ویم دی ته. دا ضروري نه چې خامخا موږ د مغه پخوانۍ قواعد چې دي او هغه قواعد هم چای خیری او دا قواعد د هغې قواعدو سره یو ځای کول یا د هغې قواعدو نه که بخیر او موزو خو شعریت نه نه راوزو.
زما منظور بصیرت صاحب دا ده، منل سوې قاعده دا ده چې کله غزل لیکې نو په دې کې به وزن مراته، سیلابونه به مراته، ردیف به مراته او قافیه به مراته، یعنی اصول دغه دي. شریعت و ابتکار و نوی مضامین دای بیا بیل خبری دی، یوه قاعده دغه ده. ستاسو په شعرونو کې اکثر وخت له همدغې قاعدې نه چې منل سوي او تعریف سوي ده له دې نه هم تیښته کیږي.
اصل دا پخوانی شاعري چې وګوري یوازې غزل دی، صرف دا غیر هم قافیه ځای چې به شعر به بیت چې دی دای ورله دوه کړی دی، درې کړی دی، څلور کړی دی، توجه باندې جوړ کړی دی، یا یو بل یو شعر ته جوړ کړی دی، مخمس ته جوړ کړی دی، مثلث ته جوړ کړی دی. زه وایم چې ضروري نه ده چې دا غیر هم قافیه شعر دی هم دغه هو به هو وزن هم دا ولري او یاد یو بل منځ کې یو بل خپل منځ کې قافیه وي. ځکه وجه دا ده چې کله لکه څنګه چې غزل کې دا غیر هم قافیه بیت خوند کوي، یعنی که چیرته همداسې سر په سر همداسې قافیې راوړو یولس سیلابه یو غیر قافی دا خپله بدنمایي راوړي. لکه زما یو شعر دی پرز که سر شه سرنده شه چې سندره شم، غوږ شه لږ مې واوره چې خبره شم، را دې وړه سپېڅلې هیلې زړه ته مې زړه ته مې دلته زړه ته مې پکې اضافه کو، را دې وړه سپېڅلې هیلې زړه ته مې زړه ته مې بخشه را ته ته چې بختوره شم، زړه ته مې پکې اضافه کو. څه مانا؟ یعنی دا شعر دا زړه ته مې په ځای زویم یو نوی لفظ راوړه. خیر دی که دا یولس سیلابه یار څومره چې دا اضافه شو، شعر هماغه شعر دی، ښکلا لا پسې زیاته شوه. زویمه څه ضرور ده دغه زړه ته مې پکې تکرارې راوړه، د دې زړه ته مې په ځای باندې یو بل لفظ پکې را ځای په ځای کړه. او زه په غزل کې اکثر ځینې شیان ځ وخت کې دغه شیان ځای په ځای کوم.
ستاسو په شعرونو باندې کله چې دغسې منل سوې قاعده پکې مراعت نه سي سره وخت تبصرې هم کیږي، څوک چې نقد کوي او د قواعدو ته پابند دي هغوی اکثر وخت ما لیدلی دي چې دا مسائل نه در سره مني. څه جواب لرې داسې کسانو ته چې وایي چې باید هماغه قاعده چې څنګه منل شوې ده هغه باید هماغه سې رعایت؟
هغې ته خو دنیا هم ځواب ورکړی دی، نور شاعرانو ځواب ورکړی دی، او د دې نه پخوا ډېر شعرونه هم دا شکل کې لیکل شوي دي، انګریزي کې لیکل شوي دي، په اردو کې لیکل شوي دي، فارسي کې لیکل شوي دي. په انګریزي کې خو چیرته 1% یا د 1% نه هم 0.0000 1% کېدای شي قافیه وي، نو ټول غیر قافیه اشعار دي ټول کې. حتی خو په هغه کې یو بل مشکل دی، په انګریزي کې چې وزن هم پکې نمارات کی، وزن به په ا او په دې باندې بیا برابر ه. او پښتو به دا مشکل حل کړی دی. پښتو ژبه دومره فصاحت لري چې خپل وزن په خپل په غیر هم قافیه کې هم برابرې کې.
پخوانی قواعد په مجموع کې په هنر کې هغه سې چې پخوانو ډېر په جدیت سره رعایتول مراتولې، نن سبا خلک هغسې نه رعایتوي. له دې سره خوند ډېر سوی ده که کم سوی؟ تاسو خو د عربي شعر مطالعه هم لرئ، انګریزي شعرونه هم ګورئ، او په خپله هم شاعري کوئ، پښتو شعرونه هم ګورئ.
خوانو سره ډېر زیات شوی دی. لکه اوس چې دا ما یو ساده خپل شعر وویو، اوس دې کې خو څوک داسې نه شي ویلی. خپله اوسنۍ شاعري وایم دې ته چې ته د یو څه د حد کراس کې، یعنی کوم بارډر چې دی، کوم حد چې دی، دا دینه واوړي، برید نه واوړي، نو ستا هغه دغه چې دی دا څه نومې دی، خلک به ورته غوږ کېږي. او چې همغه پخوانۍ قصه هغه هم کړي، او پخوانۍ قافیه، او همغه پخواني الفاظ، او همغه پخوانۍ تصور راوړو، نو بیا فایده نه لري نه شعر کې.
بصیرت صاحب یو شعر به دی،
دا به یو قافیه دار شعر وایم. په دې رنګ کې رڼایي اخستی زه یم، دې هوا هم هوایی اخستی زه یم، شوخه شوره خاموشۍ دې یم راوړی، دې چوپتیا کې تنهایی اخستی زه یم، سود نه یې پر دې تله پر دې تله کې، سود نه یې پر دې تله په دې تله کې، دې سودا د سودایی اخستی زه یم، په رښتیا چې دې رښتیا یم رسوا کړی، دې رښتیا په رسوایی اخستی زه یم، کیف استا دی کیفیت رانه ورک شوی، دې دنیا نه جدایی اخستی زه یم، زه خو ډېر بترینه لرې ګرځېدم، خدای ګودې اور خدایی اخستی زه یم، دې تورتم هم زه عبید یم تک تور کړی، دې رڼا هم سبایی اخستی زه یم.
ډېر عالی، ډېر خوندور. بصیرت صاحب آزاد شاعری هم کوی، ما ستاسو آزاد شعرونه هم لوستی دي. مخکې له دې چې آزاد شعر راواوروئ او په هغه خبرې وکړو، څومره کلونه کیږي چې شعر لیکئ؟
شعر خو په لیسې نه مې شروع کړی دی، په انجینرۍ نه، په انجینرۍ په اول صنف کې مې شعرونه ویلي دي. دې انجینرۍ کې دې ډېرې سختۍ، هر څوک پاس کېدی نه شي، بیا لی به څوکی
د شعرونو ټولګه هم چاپ شوې ده تر اوسه؟
د شعرونو ټولګه مې لا نه ده چاپ کړې، او د سیسره مې هم نه دی چې شعرونو ټولګه چاپ.
مجموع کې به څومره شعرونه سوي؟
نه مې دی حساب کړی، خو ای به دغه 200-300 شاوخوا به.
یو آزاد شعر به مو واورو؟
یو آزاد شعر به زه ویم چې د خپل زړه د ماڼۍ دروازه مې کړله وازه، ستا د عطرینې سایې دیوالونه ولاړ، چې انځورونه یې له نازه رسم شوی رنګارنګو یو آهنګ کې، ستا د خیال له تخیله یې چت و بره هسک په تول او تال راټول، چې د کیف ستورونه ډکو، ستا د نازک احساس فرشو روغ رمټ پکې خپور شوی، همغسې بې لمسه رون مهین، ستا د مسکا نیمکخه کړکۍ ورکې تانده و ځلانده بهېدې ترې ملغللې زر زرینې، هنداره مې پکې بیا مونده، ګورمه چې ستا له مخ نه جوړه یوه رڼا پکې رڼه ده، ما ویل چې ځان به پکې ووینم، ځان پر ځای مې هم ولیدې ته، زه پکې هیڅ نه وم.
ډېر عالي. په دې شعر کې مو هغه خپله د مقصد خبره له پایله تر پایه ډېره ښه پاللې وه. کوم شیان چې ضروري وو زما په خیال هغه مو راخیستي وو، هغه چې ضروري نه وو چې باید راواخیستل شي لوغو تیر سوی وی او پډیر اونر تیر سوی وی او په پای کې مخبل هغه اصلي خبره کړې و. ما ډیر کم داسې تجربه لیدلې. تاسو ته مبارکي وایم د دې شعر زما خپل ډیر زیات خوښ سو. بصیرت صاحب تاسو ترانې هم لیکئ او ما کله نا کله ستاسو ترانې هم اورېدلې دي سندرغاړو مې لیدلې دي. د ترانو سره مو څنګه داسې یو شوق ده؟
ترانې خو وطن سره شوق ده. ماشوم چې ګورو نظرم بره را خوټیږي او سترګم ښکته را بهیږي. نو وطن وطن دی او وطن سره مینه ده.
ترانې مو څو سندرغاړو ویلې؟
ترانه خو مې صرف د ملي سرود په شکل باندې صرف شفیق مرید صاحب ویلې ده. هغه د افغانستان سر لوړی هیواد پیاوړی آزاد خاط دی وی آباد
د افغانستان سر لوړی هیواد پیاوړی آزاد خاط دی وی آباد خاط دی وی کرپا زلان لکل مر
داسی و ترانه په مواورو چې د وطن پرته
په دې خاور خاور کېګم په دې غر 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 کېګم زه د دغه کانو ساندې زه په دې سین کې په هېګم زه د دغه لل می ګولیم په دې دخت را ټوکېګم دا وطن لما نه جوړ دې لو وطن زه جوړېګم زه په شرق یم هسک شوه زه په غرب را اوچتېګم دا طوفان می وړلې نشي دې هوا سره مستېګم په دې غاړه غړې وړم په دې شاړه نه شړېږم تورې وریځې ورکوم دې شین اسمان یمه برېښېږم د غیرت اوبه مې څښلې د غیرت کاڼې کلکېږم افغان کور یم زېږولی افغان ګور ته روانېږم زه عبید افغانستان یم د افغان په نوم روخان یم.
ډېر عالي. په دې هیله چې د شعرونو ټولګه مو چاپ سي او ستاسو د شعر مینوال اوسې کولای چې هغه ولولي ستاسو شعرونه امکان لري چې ډېرو کسانو نوي اورېدلې. کور مو ودان چې زموږ بلنه مو ومنله.
خوښ اوسې عمان صاحب.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
وږمه راغلی وای بیا مې هم لنډې کایتونه راوړې دي. په دغه حکایتونو کې یو حکایت د بل غم نومیږي چې پیښې جالبې پیل شوې دي. راځئ ورته غوږ پشو.
د بل غم د کور خاوند له بازاره ډېره سودا راوړه. د چې د سودا کڅوړې پرانستلې موږ کورته د دیوال له چاودا کتل چې کګوندې د خوراک نوې شی پکې وبینی. کلیوال ډېرې کڅوړې پرانستې پیوی که هم د خوړو شای نو نوبت روسی کڅوړې ته ورسید. موږک له ځانه سره وویل دا به نو که خدای کول د خوراک شی وي. په وروستۍ کڅوړه کې تلکه وه. موږک تندې ته ټک ورکړ او د حویلۍ منځ ته لاړ. هلته یې چرګ وموند. ورته یې وویل چرګ لالا په کور کې اوس تلکه پیدا شوې ده، خبر یې کنه؟ چرګ ورته وویل د تلاکې غم به ته کوې، زما یې څه. موږه کوزې ته ورغی او خپل غم یې ورسره شریک کړ. وزې ابۍ په کور کې اوس تلاکه پیدا شوې ده، خبره یې کنه؟ وزې ورته وویل کمقله، زما یې څه چې تلاکه پیدا شوې ده. موږک په منډه منډه غوی ته ورغی، ورته ویې ویل غوایه ای سایبا په کور کې اوس تلکه پیدا شوې ده، خبر یې کنه؟ غوایه د قهر رمباړه وکړه او ویې ویل زازا د تلکې غم دی هغه کوي چې ایساری کې پکې، زما یې څه. موږک نا امیده او خوابده په خپله سوړه ننوت. په دې شپه د کور میرمن د تلکې آواز واورید، پسې ورپاڅېده. په تلاک کې د مار لکۍ بندوه. د کور میرمن ته چې په تیاره کې مار سم نه ښکاره کېدو، د مار په سر یې پښه کېښوده او هغه ټاک ورکړ. ښځې چیغې کړې، خاوند یې ډاکتر ته ورسوله، ډاکتر دوا ورکړه. ښځه چې کور ته راغله تبه یې شوه. په کلیو کې دا عادت دی چې تبجنو ته د چرګ ښوروا ورکوي. چرګ د ښوروا لپاره حلال شو. د ښځې تبې زیاتې شوې. ډېر خپل خپلوانې پوښتنې ته راغلل. د کور خاوند د میلمنو لپاره وزه حلاله کړه. ښځه مړه شوه او خاوند یې په خیرات کې خپل غویی حلال کړ. موږک چې له خپلې سوړې دې پیښو ته کتل، له ځانه سره وویل، هغوی چې د بل غم غم نه ګړي په خپله په غم اوړي. نابینا وډیوه نابینا وغوښتل چې له کوره ووځي، د چا کره ورشي. ماسخوتن و تروږمۍ وه. ملګري ورته وویل، دا ډیوه در سره واخله. نابینا وویل، ډیوې ته حاجت نشته، که رڼا وي که نه وي زه لار نه وینم. ملګري ورته وویل، بل خو به تا وویني. نابینا ډیوه راواخیسته روان شو. څه لاره لانه وتللی چې یو څوک ورسره ولګېدل او ویې ویل، وبخه تیاره ډیره ده. نابینا ورته وویل، ډیوه نه وینې؟ هغه ورته وویل، ډیوه خو مړه ده. د دوو سویانو ښکار. شاګرد خپل استاد ته وویل، زړه مې دی بل استاد ته هم ورشم او بل هنر هم زده کړم، ته څه مشوره راکوې؟ استاد ورته وویل، هغه ښکاري چې غواړي په یوه وخت دوه سویان ښکار کړي، کور ته خالي لاس ورځي.
غنم رنگ کوچه شاعری او لیکوالی کوي. پایلې له نثره کړی او ورپسې د خپلو شعرونو کتاب چاپ کړی دی. د کوچي څو کتابونه ناچاپ دي. دی وایي، زه غواړم د کوچیانو ژوند په خپلو شعرونو کې انځور کړم. همایون هیواد مفصله مرکه ورسره کړې چې د ښاغلي غنم رنگ په خبرو پیلیږي. د کوچي د مرکې دوهمه برخه راتلونکې اونۍ په ادبي مجله کې مه هېروئ.
دا خو دې وړکوالي نه دما ډېر شوق ول شعر او شاعري سره. نو د رحمان بابا کتاب مې لوستو او هغه وخت کې به پښتو اخبار هم راته، نو ما به هغه هم کله کله ځان سره ګرځو. یو ورځ به مې واخیست او بیا به راسره په هفتو، نو پښتو مې ورسره ډېره ښه کېدله او شعر سره مینه وه. کله کله به مې لیکل، که څه هم څه کمزوري وو په ابتدا کې، او دا د الپ په کاپیا کې به مې لکه د عربۍ غزل شي دا رقم لیکم. دغسې ورو ورو بس بیا شعر ته په کراره کراره بیا غونډو ته تلم، ورسره به مې نثر هم لیکم. نو غزل کله کمزوری لیکلی، کله داسې گزارې والا لیکلی. نو ورو ورو بیا ادب ته راګډ شو.
تر اوسه مو څومره آثار چاپ شوي دي په شعر کې او په نثر کې؟
د لومبۍ کتاب سې د مکمونو دی، د خوشحال بابا زرین اکوال سې. هغه د خوشحال بابا کوم شعرونو له هغې نه ما نثر جوړ کړ، دا کوم سې پخې خبرې په اصطلاح غوره ویناوې. نو هغه مې بیا په 2006 کال کې چاپ کړو. سو په هغه دوران کې اجمل خټک بابا هم خدای دې وبخي هغه ژوندی و. څو وارې ورغلم هغه سره مې لیدنې وشوې. بیا په هغه کتاب باندې راته سریزه هم ولیکله. نو هغه کتاب بیا ما چاپ کړه، هغه د نثر کتاب و، د ماحول کتاب. د نثر سره مې ډېر شوق و، نو دغه کتاب ماحول چاپ کړه، د خوشحال بابا زرینه کال. بیا مې ورپسې د شعری ټولګه چاپ کړه تغزل په نوم باندې. سی ورپسې مې بیا دویم ایډیشن هم هغه چاپ کړ، لکه دویم ټوکې بیا ووته ورپسې ډېر زر. نو دې سره سره مې یو بل کتاب تیار کړی و، د حمید بابا په شاعرۍ کې تلمیحات. سی هغې کې رنګ په رنګ سنتونو، لکه مثال خبره ارسال المثل متلونه، دا راغونډ شوي، دا پخوانۍ واقعې سي دي، د په شعر کې راوړي دي، کیسو ته اشاره کړې ده. نو دا ټول مختلف سنتونه مې هغې کې راغونډ کړي دي او په هغې مې کتاب لیکلی، خو هغه لا تر اوسه چاپ نه ده. ورسره د ما د نظمونو یو کتاب ده تیار، چې د هغوی نوم ده غنچکونه غنچکونه. غوم نا چاپ ده ور سره می دی پختو زبی دی کوم سی بابا گاندی دو منتخب اشعار غون کړی دی د خپل ذوق مطابق غوم نا چاپ دی اولدی سره خپل شری ټولګه می وسو بل تیار کړی ده ان شاء الله سی کله فرصت نو غوم چاپ کوم
کوچه صاحب کو وس یو شعر ته وای
سینینا می وستلې د چازړه د کاکا زیا سینینا می وستلې د چازړه د کاکا زیا مرینه می تیریگی نو بده کاکا زیا اس پرید سیم داسی من جور د پیر بابایم زړګی می رانه د غسغخته د کاکا زیا او ته ګوره زما سترګو کې تصویر د چاخ کاریگی بلاره راته هر سړی کاته د کاکا زیا سوک نلرم سی ماته زما خوخه جلکی وکړی زما غریب بکلی وی واده د کاکا زیا او دا چا اختیار را کړی سی بلاره خلق سم کړه لسترګو می ارسوک راځی کاګه د کاکا زیا گرمی ته په خبره بده دا ګل زانی پرې نه دی راځه چې زو کابل کې دی ساړه د کاکا زیا دا مګور چې اجر دې سګټه یې صدا چې وسته سور سیږي کا وخه د کاکا زیا او ما ټول ورځ داستا په انتظار کې کړل تیر کوچه ته ما خام راغلې لغره د کاکا زیا سینینا می وستلې د چا زړه د کاکا زیا مرینه می تیریږي نه وب د کاکا زیا
کوچه سر نن سبا ډیر ځوانان شعر لیکي تاسو چې شعر لیکي کوم نوې خبره کوي یعنی څه نوې در سره دي
دا خو به لستون کې پیسې لکه یې نوې خبره پدې کې څه شي ده خو بهرحال شاعر چې کوشش کوي شعر لیکي نو هغه دا هڅه وي چې زه یو داسې خبره وکړم چې هغه نوې وي او که زړه هم وي نو بیا په داسې انداز وي چې هغه نوې ولګېږي له ابتدا نه تر اوسه پورې همدغه خبرې دي سي اوړي راوړي خو دما بیا په شعر کې شعوري کوشش دا وي چې زه لکه څنګه دما له نوم نه ښکاره ده چې زه کوچه یم نو زه وایم چې د خپلو کوچیانو هغه ژوند چې کوم ده د هغو هغه عکاسي په ښه طریقه وکړم لکه څنګه یو عکاسي او هغسې عکس سره څومره خواري کوي نو دغسې د لیدونکو هغه پام ځان پر پلو راړی نو دما بیا دا کوشش وي چې زه په شعر کې لکه شاعري خو پښتنو کې ډېر شاعران کوي نو زه وایم چې دغه اړخ دا کوم دا د کوچیانو او دا که څېړل شوی دا یا خلکو ورته پام کړی نو په هغه اندازه یې نه ده کړی څومره چې د دوی حق او کوچیان دي هم ډېر او ژوند هم دغسې داسې سفر کې تل نو دما دا خیمې او دا میږې او دا د خیمو کې ژوند او شپېلۍ او دا غرونه او دا د غرونو ټپې او دا کیسې او هغه سختې نو دا شیان ما په شعر کې ډېر بیان کړي دي نو یواله یې بولي یې هر څه بولي نو هغه زما په شعر کې همدغه ده د کوچانۍ رنګ ده په دې باندې هغه د ما په ځنګلو که نه کېږي نو کم از کم دومره وي چې خلک به وایي چې د کوچي په شعر کې لکه د خپل کان ترجماني تر یو ساحه ده کړې ده او حق یې ادا کړی لکه څنګه چې نور شاعران دي د پښتو ژبې موجوده دور کې ټول شاعران دي رنګ په رنګ سیزونو سره پیژندل کیږي لکه څوک سپرلی یادی خاټول یادی څوک تورې زغرې یادی یا سونه یادی نو دغسې د هر شاعر بیا یو څه توري څه په هغې باندې د ده خپل حکمراني او خپل کنټرول یې بی نو هغې کې دا بیا خپل نوم پیدا کوي هغې کې پرمختګ کوي نو ما هم دغه کوچانۍ ښه رانیول
تاسو ویل چې په شعر کې مو کوچانۍ رنګ دی په شعوري ډول هڅه کوئ چې دغه رنګ په کې وي
هغه وایي که نه وایي په کټوي کې څه څومره یې چشیی دیګ نو چمچ چې کله ورکته کې نو هغې کې مغر اخیستل کېږي نو چونکې د ما ژوند چې ده دا کوچانۍ ده او خپله مې دې کام سره تعلق ده نو د ما په ذهن کې هم دا کیسې چې دي دا کوچانۍ شته البته دې سره به رومانی مې د دنیایي حالات به مې نور به هم ډېر سي نو که زه شعوري کوشش هم نه کوم نو دغه رنګ ما نه راځي خو البته له دې سره سره مې لکه شعوري هڅه هم ورسره وي زه وایم چې د دوی د ستونزې مشکلات دي دا لږ را ښکاره کړم او لږ یې دا د خلکو ورپام کېږي لکه د ما یو شعر داسې کوچۍ د ډوډۍ کپ له ستونې نشي تېرولی کوچۍ د ډوډۍ کپ له ستونې نشي تېرولی د ګران وطن نه هر غریبانان ورته یادېږي نو دې کې د وطن د خلکو هغه کوم څه لوږه ده تنده ده د هغې ترجماني تر سهده پکې شته زما خپل کوشش هم دا وي چې دوی دا ښوونځي ته نه ځي ماشومان دغسې شعرونه هم زه راوړم. لکه څه داسې یو شعر را یادیږي چې حالات ورنه کړه موقع د ښوونځي ملګرو، دا اوس لکه کوچنی رنګ ده که نه. حالات ورنه کړه موقع د ښوونځي ملګرو، ستاسو کوچي به کتابونه په خیمه کې کتل. نو دا هغه د کوچیانو هغه وړکو چې مینه وي او کتابونه ځان سره ګرځي تر هغې پورې چې پوخې وشکېږي، نو دغسې یو هڅه زما یي
د کوچیانو د ژوند ارمان. او په دې اړه په ډېرو نورو شعرونو او ټپو یا نورو فولکلوریکو ادبیاتو کې هم خبرې شته، تاسو چې کومې خبرې کړي له هغو سره یې څه تفاوت دی؟
دما چې کوم دی دا یو پر خدا پکې محسوسېږي چې ما دا کوشش کړی چې د پیغام سره سره د دوی یادولو سره سره زه د دوی هغه د ژوند عکاسي په داسې طریقه وکړم چې په سماعت باندې د لوستونکي یوه کس وغورځي. چې زه کله کوچیان یادومه لکه مجبور کوچی ترېنه په لور د هندوستان تللی و، مجبور کوچی ترېنه په لور د هندوستان تللی و، په جدایۍ شپه ورځې زړېده پیروزه. نو دا د موږ خلک به مخکې تله او په ټوله کې پښتانه تله، لکه اوس خلیج ته ځي نو پخوا به هندوستان ته تله. اوس هم د موږ خلک چې کوم مسافري کوي نو هغو دغسې علي لکه دا کوم چې ما په شعر کې بیان کړی چې دوی په څه د کالا هغه مېرمنې دردېږي خفه کېږي، نو ما دغه کوشش کړی ده چې زه دې کې عکس هم راوړم، نو دې سره ما ته په کې فرق محسوسېږي له دې نورو نه.
اوس که یو بل شعر درنه واورو.
یوازې لاړیم او یوازې مې خپل سر راوړی، یوازې لاړیم او یوازې مې خپل سر راوړی، دلته بل کس دی ده په خپل اوږو غر راوړی، او هغه په سترګو کې صدا رنګه تاثیر لري چې هغه په سترګو کې صدا رنګه تاثیر لري سي نور خلاصه کوي یقین پر جادوګر راوړی. او نن د سرو زرو په بازار په داسې حال کې پیښ شوم چې نه رسۍ را سره شته نه مې صادر راوړی، او یوازې زه یم چې لا ناست یم د اسمان په کرم، یوازې زه یم چې لا ناست یم د اسمان په کرم، نور سپږمۍ راوړه تر کوره او چال مر راوړی. او دا خو هم ستا د اشنایۍ او نزدیکت وجه ده چې دغو خلکو ما مسکین باندې باور راوړی. او هر څوک په ویر دي، هیڅوک هم دغه تپوس نه کوي چې دا وطن څوک رانوي دلته چا شر راوړی. او د شعر ژبه خو مې ځکه د خوږه کوچه چې د باګرام له ښایسته مې اثر راوړی.
کوچی صاحب، تاسو اوس پېښور کې اوسئ، که دا راته ووایئ چې هلته په څه مصروف یې د خپلو ادبي فعالیتونو په اړه معلومات راکوي.
هلته خو زمونږ یو خپل تنظیم د ادبي ټولنه هم ده، د حمید بابا ادبي جرګې په نوم، په هغې کې مونږ تنقیدي اجلاسونه کوو او مونږ سره ملګري کېني نوي هم وي زاړه هم وي، نو دې سره د نو کسانو چې ادب ته راځي د هغو روزنه په ډېره ښه طریقه کېږي. تقریبا له دې تنظیم سره د ما لسو کالونو تعلق ده او زه دې ته ورځم. له روانۍ سره مونږ دا پروګرامونه کوو 15 ورځې مې، چې په دې کې مونږ د تنقید برخه او د آزادې مشاعرې برخه. نو له دې سره په پېښور د ادبي تنظیمونو لاړخه ډېر پرمختللی، نورې غونډې هم مونږ سره شته ده، لکه اپریدي ملګري دي، دغسې ادبي دوستان دي، پښتو جرګه ده، نورې ډېرې غونډې دي، که سملی اپریدي ټولنه ده. نو مونږ دا ټولو غونډو ته دې مونږ دا هڅه وي چې لاړ شو او څه زده کړو، بیا دا ملګري مونږ ته راځي. نو هلته د ما لپاره ډېر ښکلی ماحول ده او زه په ښه طریقې سره ادبي هلې ځلې په هغې کې جاري ساتم او څه چې لیکم نو دا د ملګرو ډاډي او هڅونه وي چې زه دا څه لیکم.
په دغو غونډو کې ډېر تمرکز پر کوم ادبي مسایلو وي؟
په تنقیدي برخه کې لکه ملګري تکلونه راوړي، په دې باندې خبرې، دغسې نثري برخه کې چې سور سیزونه دي، افسانې دي یا نور سیزونه دي، خاکي دي، دغسې نور رنگ په رنگ سیمپونه دي، نو دا ملګري دا لیکنې راوړي، په دې باندې بیا ملګري خپله رایه څرګندوي. ډاکټران، پوهان، پروفیسران یې موږ سره، هغو نو چې هغه کومې د نیوکې ځینې هغه د لیکوالانو ته ښیي او اصلاح کوي. نو دې سره چې دا نوي ملګري بیا کومه لیکنه کوي نو هغو بیا هغو نیمګړتیاو ته پام وي، دغسې ورسره ورسره په غزلو نظم په دې باندې هم خبرې کېږي، په تنقیدي ټولنه کې وړاندې کېږي، په یو یو شعر باندې خبره کېږي.
ټولنیز شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
نن په کتابتون کې د دانش مطبعه او کتاب پلورنځي مرستيال ښاغلی سپین سهار راته وایي چې په دې وروستو کې کوم کتابونه چاپ کړي دي.
کتابتون پادی برخه کې د نویو او پخوانیو چاپ شویو کتابونو په اړه معلومات اورئ.
سپین سهار ستړی مسی، ماشاءالله دغه د میز په سر دي ښایسته ډېر کتابونه پراته دي. دا راته ووایاستئ چې په دې وروستو کې مو چې کتابونه چاپ کړي دي دا کوم کتابونه دي، یو څه لنډ د هغو په حیثه کې معلومات هم راته راکوئ، لیکوال هم راوپیژنئ، موضوعات هم راوپیژنئ چې په کومو موضوعاتو لیکل شوي دي، او هغه چې ډېر خلکو خوښ کړی په دې تیرو څو ورځو کې کوم کتاب.
ډیره مننه. په دې وروستیو کې خو ډیر زیات کتابونه چاپ شوي دي، او تاسو د تر ټولو ډیر خوښ شوی کتاب خبره وکړله. په دې وروستیو کې چې کوم تر ټولو ښه کتاب چاپ شوی او ډیر ځوانانو خوښ کړی دی، هغه مثبت ژوند نومیږي. د ډاکټر نورمن وینسنت پیل کتاب دی، میر احمد یاد ژباړلی دی، او د کتاب له نوم لاندې لیکلی د بریا تر ټولو پخوانی پیژندل شوی راز. په دې کتاب کې ډاکټر پیل وی د مثبت فکر په اړه باندې ډېری خبرې کړې دي چې ځوانانو ته ډېر ښه فکر ورکولی شي، په ځان باندې د باور په اړه باندې خبره کړې دي، او دا ویلي دي چې له ناشونې نه تل نه لري کړئ، هر څه شونی دي، ځکه ناشونې وای په خپل ناری وهي چې زه شونی یم، زه شونی یم. هر څوک دا باور لري حتما د بری لوړو پوړو ته رسیدلی شي.
سهار دا راته وایه چې په څو مخونو کې دا کتاب چاپ شوی دی، په کومه کچه
دا کتاب؟ A5 سایز دی، یو سلواته ویش مخه دی، په سپین کاغذ چاپ شوی دی، او رنګه پختی لري. خو د کتاب موضوعات دومره په زړه پورې دي که یو څوک یې پیل کړي تر پایا لستلو ته اړکوي چې حتما ځان پی ولولي. د ارواپوهنې په اړه باندې موږ ډېر زیات کتابونه په دې وروستیو کې چاپ کړي دي چې زیاتره ژباړې دي او ځوانان یې ډېر زیات خوښوي.
په دې وروستیو کې مو نور کتابونه چې چاپ کړي دي په دې حصه کې راته وایي.
یو بل کتاب د مارک فشر کتاب دی چې دا هم میر احمد یاد ژباړلې دی، د میلیونر راز نومیږي، چې دې سره هم لیکلي مهمه نه ده چې څومره ځنډیږي، خو مثبت فکر، مثبت ګام او مثبت کار تل ښې پایلې لري. په دې کتاب کې د یو میلیونر د فکر راز ویل شوی دی. د میلیونر کېدو راز نه دی، د یو میلیونر د فکر راز دی چې میلیونر څه وړ فکر کوي. دا کتاب هم په A5 سایز کې دی، یو سلو څلور څلوېښت مخه دی، او خچاب شوی دی کولای. دغه راز د ویکتور هوګو کتاب چې سیف الرحمن اشناش باړلی چاپ شوی دی، هغه سړی چې خان دی، چې دا هم د ویکتور هوګو نړیوال شاهکار اثر دی او دانش خبرنځي چاپ کړی. بل د ټولې نړۍ متلونه کتاب دی، له 200 ژبو څخه له 15000 کلونو راهیسې 9000 متلونه او ګړنې چې راټولونکي اولیګراک دی او ژباړنې محمد سفر خارکخ دی، چې دا هم ډیر په زړه پورې کتاب دی، او نړیوال متلونه او د نړیوالو ګړنې پکې دي چې پښتو او دری ګړنې هم پکشته، البته په پښتو راجبړل شوې دي.
دا ټول څو مخه کتاب ده؟
دا کتاب مجلد چاپ شوی، A5 سایز دی، کولی چاپ شوی دی، او 512 مخه دی.
مهرباني، نور کتابونه مو؟
بل نیکمرغی که بدمرغی انتخاب ستاسو لاس کې دی، د ډاکټر شهروخ امیری لیکلی اثر دی او ژباړنې مجیب الرحمن امیری دی، سایز A5 دی او 2 مخه دی. بل د ژوند لار څنګه تشویش پریږدو او ژوند پیل کړو، د ډیل کارنیګي کتاب دی، ژباړنې محمد ابراهیم شینواری دی، A5 سایز کې چاپ شوی دی، او مخونه زیده مخونه راوړم، 251 مخه دی. د غرض د ډاکټر ابراهیم شینواری بل ژباړلې اثر هم چاپ شوی دی، دا هم د ډیل کارنیګي دی، د دوستۍ لار څنګه دوستانو مومو او پر نورو اغیز وکړو، دا هم A5 سایز دی او 244 مخه دی.
ډیره مننه سهار، کور مو ودان، تر راتلون کی ونی پوری او راتلون کی ونی ب بیا ستا سپنوی چاپ سوی کتابونه خبرې کو کور مدان منه
ډیره مننه